خیبر پختونخوا خپرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه محمد اکرم.
نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې اته او په کابل کې اووه نیمې. دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار لس بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای افغانستان یو آزاد ملک دی او د یو خپلواک ملک په حیث بل یو هیواد او تن ته دا حق نشته چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت په پلان د چا سره خبرې وکړي.
بل لوري ته پاکستان وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ به جاري ساتي.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي داعش په شام کې کلکه ماتې خوړلې او نور به امریکایي پوځونه د شام نه را وباسي، خو وایټ هاوس او پینټاګان ویلي چې خپل ځواکونه یوازې له هغه سیمو وباسي چې داعش ډله پکې له منځه وړلې شوې ده.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو، خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو ملک او یو تن ته دا حق نشته چې افغانستان کې د یو نوي حکومت په پلان چا سره خبرې وکړي. په خپله ټویټر پاڼه باندې ډاکټر حمدالله محب ویلي د افغانستان خلک د یوې تلپاتې سولې پلوي دي، نو د داسې یوې معاملې چې د افغانانو قربانۍ پکې له پامه غورځول شوې وي. هغه نه په خپله څرګندولو کې د کوم هیواد یا فرد نوم نه دی اخیستی چې څوک د افغانستان په نوي حکومت خبرې کوي، خو تېره ورځ په میډیا کې داسې رپورټونه راغلي وو چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د عرب اماراتو خبرو کې طالبانو سره د لنډمهاله حکومت په جوړولو هم خبرې شوې دي.
بل لوري ته د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ښاغلي ډاکټر محمد فیصل هیله ښکاره کړې چې د سولې د روانو خبرو اترو د لارې به افغان شخړه په سوله ییز ډول هواره شي او پاکستان به افغانستان کې د امن لپاره هر هغه رول ولوبوي چې له وسه یې پوره وي. اسلام آباد کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ مطبوعاتو ته د اونیز احوال ورکولو په مهال خارجه ویاند ویلي چې د طالبانو په اړه مو همیش واضحه کړې ده چې زموږ اثر پرې محدود دی، خو افغانستان کې به د سولې هڅو کې تر خپله وسه کردار ولوبو.
د پاکستان مرکزی کابینه د کورونو چارو وزارت ته حکم کړی چې د قومي اسمبلی د دوه غړو محسن داول او علي وزیر نمونه د سفری بندیز د فهرست نه وباسي. تیره ورځ محسن داول تور لګولو چې حکومت بخنه واړم چې حکومت د پوز د دباو په د پوز په فشار د هغه او علي وزیر نمونه د سفری بندیز په فهرست کې اچولي.
بل لوري ته په شمالي وزیرستان کې د تیلو یا پټرول پمپونو مالکانو کاربندیز کړی دی او وایي د ضرب عضب عملیاتو پر مهال په سیمه کې 15 پټرول پمپونه په مکمل ډول له منځه تللي دي او شپږ 50 کروڑ روپۍ تاوان ورته اوښتی دی. د پمپونو د اتحادیې مشر رقیب ګل وایي چې حکومتي واکمن یې د تاوان په مرسته غور نه کوي ځکه چې دوی په کاربندیز کولو مجبور دي.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي داعش په شام کې کلکه ماته خوړلې او نور به امریکایي پوځونه له شامه راوباسي، خو وایټ هاوس او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې د هغه سیمو نه راوباسي په کومو ځینو کې چې داعش تونره به ډله د ماتې سره مخ شوې ده.
بلې لوري ته د چین خارجه وزارت نن ویلي دي چې په چین کې په غیر قانوني توګه کار کولو په جرم کې یوې کاناډایي ښځې ته انتظامیه سزا اورولې ده. کاناډا ویلي دي چې دا دریمه کاناډایي ښځه ده چې په چین کې نیول شوې ده.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاده زه فکر اچي کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلي زلي کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پختنه يم. زه بي بي شيرين يم.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. تر ټولو زو اول افغانستان ته. هلته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو ملک او یا تن دا حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت په پلان د چا سره خبرې وکړي. هم په دې حق لباندې نور حال د افغانستان نه د ریډیو خبريال حق ملوان زمونږه همکار بارکوال میاخیل ته ویلي.
الحمدلله محب چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر سلاکار دی. تیر ورځو کې په دوبۍ کې د امریکایي چارواکو او د دوبۍ چارواکو سره هم لیدلی وو. د بیا په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکل چې سوله راتلونکي ده. داسې هم ویلي وو چې داسې زره هم کیدای نه شي چې د افغانستان تېرې کړنې باید تر پښو لاندې شي. اوس الحمدلله محب چې افغانستان ته را رسېدلی دی او د دې سره په څنګ کې د امریکایي استازی زلمی خلیلزاد هم راغلی دی. داسې ویل شوي دي چې د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره یې ناسته ترسره کړې ده او په دوبۍ کې د درې ورځېنۍ غونډې وروسته یې دغه معلومات په افغانستان کې د افغانستاني چارواکو لوړ پوړو چارواکو سره معلومات شریک کړي دي. خو دا معلومه شوې نه ده چې په دغه کې کوم معلومات شریک شوي دي. یوازې ویلې شوي دي چې د درې ورځېنۍ غونډې معلومات شریک شوي دي. د هغې نه وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په خپله ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د داسې هیوادونو چې هغې نوم یاد کړی نه دی، خو یوازې دومره ویلي دي چې بهرنیو هیوادونو ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاسوهنې وکړي یا د دوی فرمایشات په افغانستان کې د افغان حکومت ومني. دوی تیره ورځ په همدې سره د سولې عالي شورا د درونشان نوی مشر هغې هم ویلي وو چې سوله راتلونکي ده، خو په ورځ یا په هفته کې امکان نه لري چې سوله راشي، دا وخت غواړي. بلې میاخیل صاحب،
او وسلوالو طالبانو په خپل ویلي وو چې کمی ګنګوسې چې وي چې ګواکې په دغو ناستو کې لنډمهاله حکومت او پر اوربند خبرې سوي. د طالبانو دا رد کړی، ویلي چې په دې اړه خبرې نه دي سوي. نو د حمدالله محب دغه څرګندونې په خپل دغه اندېښنې نه پیدا کوي چې واقعا هم په دې غونډه کې دا خبرې سوي دي که نه دي سوي؟
وګوره الحمدلله محب چې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی چې د کوم هیواد ته یا اشاره ده یا کوم هیواد ته مستقیما دا خبره دوی کړې ده، خو یوازې په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې بهرني هیوادونه د دې حق یا صلاحیت افغان حکومت نشي ورکولی چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاس ولري. خو تیره ورځ وسلوالو طالبانو هم څو اعلامیې خپرې کړې چې لومړی اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې په افغانستان کې د اوربند یا راتلونکي ریاستي جمهوري په انتخاباتو کې په اماراتو کې په درې ورځنیو غونډو کې په دې باندې خبرې نه دي شوې. دویمه اعلامیه کې دوی بیا داسې وویل وسلوالو طالبانو چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې وه، ویلي شوي وو چې دوی په اماراتو کې په درې ورځنیو غونډو کې په دې دو مسئلے دی یواز یادی کڑی وچ په افغانستان کې دی بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او پر بندیانو خبر هلته په درې ورځنی غونډو کې خبرې پرې شوې دي او بحث پرې شوی دی.
بلې صحیح. اکمل سادات روان له کابل له تاسو ډیره مننه.
کور ودان، ډیره مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د راکیا نوارې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
اوریدونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پختونخوا خبری برخه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان خاغلی ډاکټر محمد فیصل هیله ښکارا کړې ده چې د سولې د روانو خبرو اترو د لارې په افغان شخړه په سولیز ډول هوار شي او پاکستان او افغانستان کې به د امن لپاره هر هغه رول ادا کړي کوم چې له وسه پوره دی. تفصیلات یې د رابیه پیر په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په سینیټ کې د وینا په محل اول چې ابو دهبی کې کېدونکې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري ډېرې اهم وې. دوی زیاته کړه چې په دې اړه به پاکستان خپل کردار لوبوي
او هم بہت سے ایشوز پر ایک پیج پہ ہیں بٹ الٹیمیٹلی دا ڈیسیژن لائز ود دا سٹیزن اینڈ دا لیڈرشپ اف افغانستان.
مش پر ډیرو معاملو یو فکر لرو خو پرې کړه بعد افغانستان مشران او اولس کوي. دوی به یو ځای کیږي او روغه جوړه به کوي. موږ یې یوازې مرسته کولی سو چې موږ یې کوم. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ولس کاله راهیسې هلته جنگ روان دی او پاکستان ګڼي چې دغه ستونزې هواري یوازې سیاسي خبرې دي چې نورې تړلې هیوادونه یې هم اوس تسلیموي. او دوی زیاته کړه چې په دې اړه پاکستان نه یوازې امریکا بلکې طالبان، ایران، چین، عربي امارات او سعودي په اعتماد کې اخستې دي. د دې څخه وړاندې د ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې خبرو کې پاکستان خپل کردار لوبولی او پاکستان له اړخه د بهرنیو چارو وزارت استازي هم برخه اخستې.
پاکستان پلیډ ا رول اس پارت اف ا شیرډ ریسپانسبيليټي ان د میټینګ هیلډ ان یو ای ای.
د افغانستان امن او روغې جوړې د پاره په عرب اماراتو کې کېدونکې غونډه کې پاکستان د شریکي زمواري د برخې پتوګه خپل کردار لوبولی او په دې اړه د پاکستان کردار منل سوی او ستایل سوی هم دی. طالبان خبرو ته تیارولو او پر دوی د اثر په اړه ټیو ریډیو ته پوښتنې په جواب کې ویان دویل
پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا انفلوئنس نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارا لمیٹڈ انفلوئنس ہے. وہی ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے.
پاکستان کلا هم دان نه دی ویلی چې پر طالبانو اثر نه لري بلکې ویلی چې پر طالبانو محدود اثر لري او دغه اثر د خبرو په محل سرګند کړی سوی دی. دوی ویل چې پاکستانی مشرانو پر افغان مشرانو او نړیوالی فرورلوی ته خبره واضح کړي چې د افغانانو په مشرۍ کې د امن پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا څنګهړي استاذی سلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره درې ورځنی خبري ګټورې او مهمه ګرځولې دي. د افغانستان خبري اژانس په ژواک ته سرچینو د خلې وایي چې د عرب اماراتو په دغه غونډه کې پریکړه سوې چې د افغانستان د سولې په اړه بل غونډه به د راتلونکي جنوري د میاشتې په 15 نیټه سعودي کې کیږي چې پکې مهمه پریکړه کېدای شي. خو کله چې دغه پښتنه ډیو ریډیو لاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه وسوه نو د دغه غونډې د نیټې او د ځای په اړه د څه ویلو څخه ډډه وکړه. متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره د خبرو وروسته امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم تیره ورځ لیدلی وو او د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور خپل یو ټویټر پیغام کې لیکلی وو چې د پاکستان سرلشکر امریکایي استازي ته باور ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره کېدونکې هڅو ته به دوام ورکوي. د افغان خبری آژانس په ژواک تر مخه متحده عرب اماراتو کې کېدونکې دغه غونډه کې د پاکستان او سعودي عرب د استازو ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر استازو د طالبانو د مشر ملا هبت الله نزدې استازي ملا امیر خان متکی او د حقانی ډلې استازي کاری یحیی هم ګډون کړی و. د حقانی شبکې د یو ویان د امریکایي ډلې سره د لومړی لیدنه ده. امریکا حقانی شبکه تر اگر ګرځولې او پاکستان هم دا تورونه دي چې په افغانستان کې برت کوونکې د دغه ډلې نه یوازې ملاتړ کیږي بلکې دوی دلته پټې ځالې هم لري. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د تراګرو په ضد د عملیاتو په نتیجه کې ټول تراګر د پاکستان څخه شړل سوي یا وژل سوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه د ګران اوردونکو موږ سره وسیږي. د دې خبرونه په دویمه برخه کې به خبرې اترې کوو. د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ له کبله کاروبارونه څومره اغیزمن شوي دي، دغلته اوس خلک کاروبارونه څومره کولی شي، او د دې ترڅنګ کاروباري خلک د کومو مشکلاتو سره مخ دي، او څومره په خپل کارونو پرېښودو باندې مجبور شوي دي، او اوس امنیت څه دی اوریدل او کتلې مهروي. او اوس راځو یو بل رپورټ اړخته. که څه هم د تحریک انصاف حکومت په پاکستان کې د ننه په خپلو اولنو سلو ورځو کې د کامیابو دعوی کوي او د راتلونکو لپاره هم غټې ژمنې او وعده لري، خو سلنکاران وایي چې په بهر نړۍ کې د بهر نړۍ سره د پاکستان یو شمیر چیلنجونه لا اوس هم شته. په خاصه توګه باندې د بهر ملکونو نه او د نړیوالو مالیاتي ادارو نه د قرض اخیستو، او د دې ترڅنګ په بهر نړۍ کې خاص کر د ترهګر ډلو د مالی مرستو مخانی ولول لپاره پاکستان څومره ګامونه پورته کړی دي. یعنی د اف اے ٹی ایف لپاره چې پاکستان دا وخت په کم گری لیست کې شامل دی، د هغه با حکومت څومره چیلنج سره مخ کیږي، او د دې ترڅنګ د ائ ایم ایف کم شرطونه دي تر اوسه پر قامت ده نه دی خودلې شوی. تفصیلی رپورت په د سیمینار د ریډیو خبريال احسان محمد خان را کوي.
سړنکار پروفیسر منظور پوینا دغه د اف ای ٹی ایف نوم لړ څخه وتلل، او د ائ ایم ایف له لوري مالی کومک په لړ کې دواړه چیلنجونه د پاکستان د موجوده حکومت لپاره لوی ازمیښتونه دي چې په وخت د دغه چیلنجونو څخه وتلل د یو شمیر اګامونو عملی کولو سره تړون لري.
شرایط سخت دي او سیاسي تورشدانو د هغې خپل اثرات لري. که چېرې هغه خلکو ته عوامو ته وښایي نو عوام به په هغې باندې خفقان لري. یو منتخب حکومت دی، دا ذمواري پرې پرته ده چې دا معاشي کوم چیلنجز دي خلکو ته عوامو ته پاکستان حکومت ته، دا د دوی ذمواري ده. دوی په سر ده چې دوی به ځان وباسي، خو سیاسي پروګرام او معاشي پروګرام دواړو کې فرق دی. نو هغې ته به خپل سیاسي پروګرام باندې نه ودرېږي، هغې کې به بدلونونه راولي کنا په خپلو خبرو ولاړی شو کې هغه خو سیاسي ناری دی او د میدانی حقیقتونو سره کم تعلق دی، نو دغه به ونه کړی شي. بیا
دا وخت چې پاکستان کې د بارنیو اثارو د کمیز لواجی د ډالر په مقابله کې د روپۍ زور او بیا هم پریوتی، او د اقتصاد د کړکیچ لواجی په مجموعي توګه د خساري سره مخ دی. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د غیر قانوني پیسو تګ راتګ او یا د ترهګرۍ د پاره د فنډونو او مالی کومک په لړ کې د نړیوالې ادارې دغه فشار په پاکستان نور هم سیوا کېدای شي، خو دې غنی په یو لار دغه فشار کمیدو امکان هم موجود دی، او هغه د پاکستان له لوري د افغان سولې په لړ کې د دغه کردار سره تړلې دی.
کچری د افغانستان خبرې اترې د امن باره کې پاکستان چې کوم کردار ادا کوي که دغه سر ته ورسی او د اپریل نه وړاندې وړاندې د افغانستان باره کې څه فیصله وشي، نو به خو پاکستان با یو طرف ته خو به سو اندرونی تور چې کوم خرچې کوي پاغه کې به سبا چتر شي، دویم طرف ته چې کوم تورونه په دوی باندې د فاینانشل ټاسک فورس لګي هغه تبه هم وزګار شي، او دریم طرف ته به دا وي چې د امریکې د طرفه به په فشار کم شي، د یورپ د طرفه به په فشار کم شي. البته دا ده چې پاکستان کې کوم ستونزې دي، هغه ستونزې خو په خپل ځای باندې موجودې دي او پاغه کې اضافه هم کیږي. اوس راتلونکي وخت به وایي راتلونکي کال کې دغه د پاکستان د پاره ډیر زیات مهم دی.
د موجوده حکومت له لوري چې د اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د دغه هڅو په ترڅ کې د نړیوال مالیاتي ادارې ائ ایم ایف سره خبرې اترې لا تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې، خو د پاکستان له لوري د ائ ایم ایف په خودلی شرطونو باقاعده توګه د کومک او قرضونو لپاره په رسمي توګه خواست هم جمع کړي شوی. د پاکستان له لوري چې د ائ ایم ایف دغه منلي شرطونو په اکله کوم تفصیل نه دی څرګند کړی شوی، خو ځینې راپورونه دا سوای په دغو کې یو شرط د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا نور هم کمول شامل دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
پرونه دوام پام لري د محل زو د اورګزې سیمې ولورې ته چې هلته دوکاندارانو او د زینی مارکیټونو کې د سکیورټي کیمرې د لګولو د مخنیوي لپاره دوکاندارانو یا د دوکان مالکانو انکار کړی دی چې د سکیورټي کیمرې په دغه مارکیټونو کې یا بازارونو کې ولګول شي او له همدې لقبله د هغوی دوکانونه هم بندې. تفصیلات یې سدی ابراهیم شنواری تاسو ته وړاندې کوي.
پدری وزوران دی د اورګزی ضلع د ګلی انتظامی چې څومره الټا مارکیټونه دي، الټا روسیل دی، کلايا دا خلجو دی، دا ټول مارکیټونو کې چې کوم دکانداران دي تاجران دي هغه ته ویلو چې تاسو به د دکانونو دننه او د مارکیټونو دننه سکیورټي کیمرې او سره واک تھرو گیټ چې کوم دا برقی دروازې دي دا به د امنیتي اندېښنو له خاطره تاسو قوی او د دغې مصرف چې دی هغه به هم دکانداران تاجران اوچتوي او دا ورته ویلو چې دا به تاسو د دغې سیمې د اجتماعي د ذمهوارۍ د مادې لاندې کوم چې د اف سی آر یا فرنټیر کرایم ریګولیشن یو ماده وه د هغې لاندې به دا ذمهواري تاسو ترسره کوئ. د دغې امر په ضد باندې ځایي تاجرانو او دکاندارانو دو ورځې خپل کار بندیز کړی و، دو ورځې پورې د ټول چې کوم د غلجو دی د مشتي میله ده، کلایا ده، فیروسخیلو میله ده، دا ټول دوکانونه تړل شوي وو. هغوی احتجاجیان خپل ټول دوکانونه تړلي وو او هغوی ویلي وو چې څومکې دا علاقې چې دي زمونږ دا په ډېره موده د ترهګرۍ نه ځپل شوي وي، اوس هغوی توان نه لري چې دغسې اضافي مصرفونه برداشت کړي. بل دا چې په قوالي علاقې په خیبر پختونخوا کې زم کېدو نه پس دا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن قانون یا ریګولیشن هم ختم شوی او د دغې چې څومره مادي دي هغه اوس غیر مؤثره دي. اوس ډیسټریکټ اډمنستریشن چې دی هغه دا اختیار نه لري چې ځایي تاجرانو نه یا ځایي اوسیدونکو نه اجتماعي سیمویز ذمهوارې لاندې داسې تقاضا وکړه. نو نن بیا خبرو اترو نه پس دغه واړه مارکیټونه هم پرانیستی شو، دغه کاروبار هم بیا بحاله شو او بحاله پی شو. خو دوه دې دغه واړه دکاندارانو تاجرانو څومره چې هم اورګزې ضلع تجارتي مرکزونه دي هغوی احتجاجن خپل روزګار تړلی وو.
ډیره ډیره مننه ابراهیم شنواری صاحب ستاسو.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي داعش په شام کې کلکه ماته خوړلې او نور به امریکایي پوځیان د شام نه راوباسي، خو وایټ هاوس او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې د هغه سیمو نه راوباسي چې داعش تل پکې د منځ نه وړل شوی ده. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
دا په وایټ هاوس کې لکه د نور کله په سیر یو عام ورځ وه چې صدر ټرمپ په ټویټر دغه حیرانوونکی پیغام خور کړو، منګه آی ایس آی ایس ته ماتې ورکړي، دغه زمونږ هلته د پاتې کېدو یوازنی کار وو. د دغه پیغام سره د ټولو چارواکو کارونه تیز شول. مرستیال صدر مایک پینس د دفاع د وزیر جیم میټس سره د لیدلو لپاره پوځي مرکز پینټاګان ته ورغلو، خو د خبریالانو د پوښتنو اورېدلو نه یې ډډه وکړه. پوښتنې کېدلې چې واقع هم صدر ټرمپ د شام نه د اسکر وستلو امر وکړو. دفاعي مرکز پینټاګان اخر دغه پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې رښتیا هم د امریکا پوز د شام نه کور ته روان دي. دا خبر په کانګرس کې هم یو شمیر غړي حیران کړل، تر دې چې د صدر ټرمپ نږدې د پارټۍ ملګري هم په دغه فیصله ګوته په خوله پاتې شول. لانسی ګراهام د صدر ټرمپ د ریپابلیکن ګوند سېنیټر دی، وایي زبلومړې دا معلوموم چې دا څه قیامت جوړ شو. پخوانی صدارتي امیدوار او د ریپابلیکن ګوند سېنیټر مارکو روبیو هم د صدر ټرمپ په دغه فیصله ډیر په قهر دی او
وایي
نه پوهیږم چې دته دغه مشوره چا ورکړه. که هر چا ورکړی وي خو دغه یوه لویه غلطي ده او که بدله نشوه نو له بده مرغه مونږ ټول به تاوان ورکو. چارواکي وایي په شام کې جنگیدونکي نږدې 2000 امریکایي عسکر امریکا ته را روان شوي دي، چرته چې هغوی په یوه کړکېچنه مبارزه کې ښکیل وو. امریکایي عسکر په شام کې یوازې د آی ایس آی ایس په ضد نه جنګېدل، بلکې د روس د پوځونو او د صدر اسد د پلوي ایرانی عسکرو لخوا هم د خطرو سره مخ وو. د دغه دواړو هیوادونو لخوا صدر بشار الاسد ته ملاتړ ترلاسه دی چې اوس به ډېر په ازادۍ سره د امریکا د ګټو په ضد جنګېدل تیز کړي. هر څه که صدر ټرمپ د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو فیصله کړي، تیرافته د امریکا وتلی چارواکو خبرداري ورکړی وو په شام کې د داعش ختمولو کې بلا وخت لګي. دوی ویلي وو چې اوس هم د 2000 نه زیات وسلوال د خپل خودسره اسلامي امارت ته بچ کولو لپاره په شام او خواوشا سیمو کې په درنه وسله سنبال دي. بریټ میک ګرګ د امریکا ځانګړی استاد دی، د صدر ترامپ د دغه فیصلې سره متفق نه دی او وایي دا به ډیره خطرناکه خبره وي چې موږ د خودسره اسلامي امارت ته ختمولو سره سم د دغه ځای خپل پوځونه وباسو چرته چې د داعش جنگیالي اوس هم پټ دي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په شام کې د خودسره اسلامي امارت خطرې له منځه وړلې شوې دي، خو پوښتنې دا پورته کیږي چې د شام نه د وتلو وروسته به د امریکا په ملاتړ کې جنگیدونکي کورد ملیشا عسکر د چا په ډاډ جنگیږي، څوک چې د ترکی لخوا د دړکو سره مخ دی او ترکی د غډله ترهګر ګڼي. هر څه که په امریکا کې دننه او بهر څېړونکي د صدر ترامپ په دغه فیصله حیران دي، خو نوموړي د خپلې فیصلې دفاع کړې او ویلي دي شام کې د دوی مشن د داعش په ختمولو سر ته رسیدلې.
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back.
منګه داعش لماته ورکړي او ډیره بد ماته مو ورکړي ده. منګه د هغوی له قبضینه ټوله سیمه بیرته اخیستلې او وس وخت راغلی دی چې منګه بیرته خپل کور ته راشو.
نو عزتمنو اوریدونکو دا مهال زو یو بل راپور ولورته چې د بیان د ازادۍ په اړوند د بی پولې خبريالانو ادارې یو وروستی راپور جاری کړی دی چې پکې ویل کېږي سخ کال یعنی 2013 کال کې درې شپېته خبريالان وژل شوې دي. تفصیلات یې تاسو ته شریکوي او وړاندې کوي مجاهد جواد.
په اپریل کې د داعش یو ځانوژن کې په افغانستان کې د یو بریټ پترڅ کې شپږ کسان ووژل چې نه تنه خبري اعلان وو او دا هغه خبري اعلان و چې د لومړنۍ چاودنې ځای ته د خبر جوړولو لپاره ورغلی و. په جون کې یو وسلوال د امریکا په مریلند کې یوې خبري خونې ته ننوت او 15 سیمه ییز خبري اعلان په ټوپک ووژل. په اکتوبر کې د واشنگټن پوسټ لیکوال جمال خاشقجی په ترکیه کې د سعودي په کنسولګری کې ووژل شو. د ژورنالستانو په وړاندې ګواښونه په زیاتېدو دي، دوی تختول کیږي، وژل کیږي او بندي کیږي. د بی پولي خبريالانو له ډلې څخه ماګاس ایوان وای
د ولسواکۍ په دې دور کې ژورنالستان له ګواښونو سره مخ دي او ژورنالستانو ته په هغو هیوادونو کې چې جګړه هم پکې نشته راپور ورکول په لوړه بیه تمامیږي.
د بی پولی خبری اعلانو د معلوماتو لمخې د 2013 کال پوګدو کې لکتر لګه درش پېته مسلکی ژورنالستان وژل شوې دي. د ژورنالستانو لپاره درې خطرناک ودونه افغانستان، سوریه او مکسیکو دي، خو په ژورنالستانو بریدونه یوازې د هغوی وژلو پورې محدود نه دي. د ژورنالستانو بندي کول هم زیات شوې دي. د ژورنالستانو د ژغورنې کمیټې وایي په چین، ترکیه او مصر کې تر ټولو زیات ژورنالستان بندي کړای شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلی دی چې په میانمار کې د رویټرز دوه خبريالان په اوه کال باندې محکوم کړای شوی دي. د ژورنالستانو د ژغورنې له کمیټې څخه رابرټ مهوني
وایي
دوی جنگي جرمونه ښکاره کول او له همدغه عمله د پولیسو لخوا ونیول شول او د اسنادو د پټولو تورونه پرې ولګېدل چې دوی دا کار نه وکړي، خو د محکمې د جال په ترڅ کې دوی په زندان کې واچول شول.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژورنالستانو ته په وینا کې وویل چې د حقایقو په نلیکلو باندې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او جعلي خبرونه تاوتریخوالی زیږوي. پوهان وایي په امریکا کې د ولسمشر لخوا د رسنیو پر ضد تل داسې څرګندونې کیږي او د نړۍ نور مشان هم په ورته توګه پر رسنیو باندې بریدونه کوي. د رسنیو په برخه کې ځینې مثبت اړخونه هم شته. د بیلګې په توګه د ایتوپیا د لومړي وزیر ابي احمد لخوا د نویو اصلاحاتو د عملي کېدو له امله په دغه هیواد کې هیڅ خبريال بندي شوی نه دی. په ورته وخت کې بی پولی خبري اعلان وای دا ډول مثبت بدلونونه په یو شمېر نورو هیوادونو لکه اکواډور، جنوبي کوریا او ګامبیا کې هم رامنځته شوي دي.
Thank you.
وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمغه د لوی خبر پختونخوا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري وړاندې هم تاسو زمغه په دې خبرونه کې اوریدلو چې موږ تاسو ته نن د دویمه برخه په سبا باندې وړاندې کوو د پاکستان په خوانی قبایلی سیمی او اوسنی د خبر پختونخوا برخه یا قبایلی ضلع د لسو کالو نه زیات وخت راهسي د ترهګری ښکار شوی دی. د دې لپاره په دغه سیمو کې ک د ژوند هر طبقه اغیزمند شوې ده، نو ورسره کاروبارونه هم ډیر زیات خراب شوی دي. ډیر تاجرانو خپل کاروبارونه پریښو دي، ځنو که خپل کاروبارونه نه دي پریښو دي، خو هغه د دې جوګه پاتې شوی نه دي چې د تیر وخت په شان ورلا ګټو کې بنن. خبرې تر کو په کوم ځینو کې تر ټولو زیات نقصانونه شوې دي او دا وخت د کاروبارونو حال سره او امنیت څنګه دي. موږ سره اولنې خپل میلما د باجول د سوداګرانو د تنظیم مشر لالی جان صاحب راغلي دي. لالی جان صاحب تاسو سره مو شو یو په خیر علي
او جهان مننه خاد آباد او خوشاله اوسئ. زه د باجول چمبر اف کامرس انډستری زه دغه فاونډر یم باندې ما او زمانو حجی لالی شاه پختو یار دی.
ډیر مننه حجی صاحب. درته چې د هغه ځای نه به شروع کو، د باجول قبایلی ضلع نه به شروع کو چې هلته د تیر وخت او د اوس وخت د کاروبار موازنه څنګه کوي؟
نو یو جهان مننه او په ډیر لویه مطلب درې پیښه باندې تاسو زمانه یو تپوس کوي ولې چې باجول اوس خو موجوده ضلع ده او په تیره سابقه ایجنسی باندې چې کوم یارغال دلته تیر شوی نو مطلب دا دی خدای دې داسې وخت بیا چرته زموږ په ژوند او په زندګۍ نه راولي. کوم نقصانان چې دلته شوي دي او بیا د تاجرانو کوم نقصانان چې شوي دي نو مطلب دا غي ازاله کول ډیر زیات مشکل دي. څورلس نیم سو دوکانونه د هغه وخت مطابق مطلب دا دی دا د سپه هستې نه میټاو شوي دي چې پاغي کې د یو دوکان موجود معلوم نه دي او د سپه بزرګونو دوکانونه هغه د سیو چې هغه ته جزوی نقصان رسیدل او روزګار بالکل دلته پټه په ودرېدل زمنګ یو څلو د حکومت ادارو نه چې پاغي کې خصوصا په دغه وخت کې سمېړه یو اداره وا او هغه بخلکو ته پیسې ورکولې. خو په دې دوه لوی نقصان کې د باجول په دې دوه لوی خاوره تقریبا د لس نواله د دولس پوري زیو زیموار قسم چې مطلب سمېړه هغه ته پیسې ورکړې دي، باقي هیڅ چاته یو پیسې نه د ملاو شوی، بس خلک د خدای پر رحم وکرم باندې ناشکي.
ها سمېړه خلکو سره سم نوادي کړو یا د کاروباریانو سره یا ور سره شوو چې او د سمېړه ورته لګ وضاحت هم کوي چې دا د وړو کاروبارونو لپاره د حکومت کومه اداره ده؟
دا د وړو کاروبارونو د پاره اداره ده چې چا دوکانو ډېر لوی نقصانات او تکلیفونه رسیدلي په ټوله قبایلی بیلټ باندې او دې ته د جهان نه مطلب ډېر لوی مرسته حاصلې وي. هغه دلته بالکل تش د وادو د هدف پورې بالکل داوا خوځو کې داوا مې په ټوله قبایلی بیلټ کې ځان له مطلب ده د اعزاز ورکوم نو خود ځان مطلب د فخر ویاړې ګړم چې د خدای په ځل لمه دا غې د پاره ډېر منډې کړي او په ټوله قبایلی علاقه کې واحد زوم چې ما په دغه وخت کې په 2014 کې ما دلته چمبر اف کامرس انډستری جوړ کړل او د اغې په بنیاد باندې زدو پیرې د نواز شریف سره او دغه شانته د صدر پاکستان سره باغې کې زملاو شول. ما وخت په وخت باندې ما خپل پریادونه رسولي دي گورنر ته، د هغه وخت گورنر ته چونکې زمنګ د وزیر اعلی سره دا غې څه خبره نه و او ما وخت په وخت باندې چی په پر مشتاب سره او دغه شان فوجي ادارو کې مطلب د ما دا خبره رسولې خو بالکل د نش په بنیاد باندې دا غي هیڅ قسم مطلب یې څنګه شي چیرې مطلب یې سمېړه پاغي کې څکړی غي خپل خرد برت کړي کو دا دولس یا لس کسانو ته پیسې ورکړي هغه بیا څوک مطلب دا ډیر زیات د وسخه وندانو چې دا غي په مطلب دا یو دغه کې دا مطلب دا فروج کې دا هغه خلکو ته ورغلی شي باقي عام چا وګړي ته تر اوسه پورې پیسې نه دی ورکړي.
لالی شاه صاحب تاسو چې د سوالسم سو دوکانونو خبر کوي چې په مکمل توګه باندې تباشوی ختم شوی دی، نور په دې کې نور دوکانونه هم دي چې په زرګونو هغه په جزئی توګه باندې تباشوی دي، د دې تاسو سره سفهرست یا د اډمنستریشن یا انتظامی ځای انتظامی سره د دې کوم اندراج شبه دی یا شته دی چې دومره دوکانونه تباشوی دي چې د هغه پراتلونکو وخت کې کچرتا حکومت معاوضه ورکوي چې د هغه معاوضه ورکړي شي او د دې هم تاسو سره کومه اندازا یا شمیره یا تفصیل شتره چې دا به په پیسو کې څومره نقصان وي؟
نو دا خو مطلب دی 400 دی وکړنو 400 سو دکانو زپلوی دي موارد هم چې دا بالکل حکومت سره دی اندراج شتره
او په دې کې زیاتره دوکانونه چې د لوی سم دوکانونه دي اوس مکمل هغه شان مسمار پراته دي چې د یو دوکان او د بل دوکان ته دونه پیژندې کیږي. او مطلب بیا بدقسمتي دا ده چې 2019 مطلب دې راتللو والا دي او په 2019 کې دنیا مطلب دې دا و چې کوم سیارې ته شي جوړ کوم سپومۍ ته شي جوړ پر پاسمان کې په مریخ کې خلک ګرځي او موږ په خپل دوکانونو ته دونه دلته نه نو په ایمانداري د هغه خلکو بچي جاړي هغه تباہ او برباد شو. او زکو دا و مچ دا مطلب دې تقریبا د شلو ارب روپو پر مطلب دې نقصانات زمون شوی هغه ډګ دوکانونه زمون تباہ شوی دي. 1400 دوکانونه دا تش نه دي دا بالکل ختم شوی دي دا غي یو شی څه وجود نشته دي پاغي کې مطلب دې کو ټایرن وي کو پاغي کې وس پنوا کو پاغي کې مطلب دې گیټونو کو پاغي کې دنه سامانونو څوک د خپل ځان په خپل 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 او سرتور سر د غزینه تلې دي اچا ته څنګه رضا ده شلو ارب نه زیات نقصان شوی دي د حکومت په کور کې دا دونه نقصان نه دي خو لکه من قبایلی زمونږ د بدبسوتۍ نه مطلب دی په موږ باندې د خریر تنه په ماغه قهر او هغه پد ته د دنیا مطلب دی کوم حکمرانان چې دي دا غول تر په په موږ باندې
دی باندې دکې زبېو دا خبرو کوم لالي شاه صاحب چې زني سوزونه خلک د خوده سره اسې تړي خو باز وخت کې خپل حکمرانان یا خپل مشران خپل اعلی چارواکي چې د سر پاره ذمہوار وي د هغه بل څوک ذمہوار ګڼل ځکه چې دا د هغه خپل چې رچا ذمہواری د هغه بل چاته په وګو اچول دي چې لکه ځان د دین خلاص کی نو یقینا چې په دې کې خپل د دغه ځای چارواکي یا مشران زیات ذمہوار خلک کړي. راځو تاسو سره به خبره تر کو خو موږ سره صدایات صاحب راغلی دی د باړه بازار د تاجر یونین صدر دی. صدایات صاحب ساسو اړخ ته راځو. باړه بازار هم د ډیر وخت راهسي وخت په وخت د بیلابیلو اپریشنونو یا د پوځي عملیاتو له کبله چې د تنلارو د ترهګرو خلاف شوې دي ډیر زیات اغیزمن شوې دي. د باړه تاجران د دغه ځای خلک د سوداګرۍ د ټولو زیات پوها خلک دي دغه ته سمره نقصانونه شوې دي.
بڑے بازار کو یکم ستمبر 2009 کے مکمل طور باندې دا فوجی عملیاتو نه پس مکمل طور باندې بند شو یا غیر لارې بند شو یا غیر چې کومه علاقې وي هغه ټول بند شو. ال کارخانه وي تقریبا 2500 کارخانه وي او کاټه وړې ور سره تقریبا 10000 سو کم زیات دکانونه وو هغه بازار مکمل طور باندې بند شوی وو. او په دې کې دا صرف د یو د قبایلی خلک نه وو په دې کې سیکانو په دې کې د پنجاب نه او د نورو علاقو نه راغلي خلک وو تقریبا زرونو خلک وو پلاکونو خلک وو دا پر روزګار وو او ډېر ښه روزګار وو. په پاټه کې ټول نه غټ روزګار د باړې بازار کې وو دا ټول نه غټ د فاټه بازارونو کې د باړې غټ بازار دی.
او دې کې څه روزګارونه وو دې کې څه کاروبارونه وو څه کاروبارونه
په دې کاروبارونو کې دلته د ترانسپورت کاروبار وو دلته په دې کې چې کوم سپیر پارت والا دا کاروبار کیږي دا کاروبار په دې کې د روزمره شینه وی چې کوم د چایو د چینې د غوړو په دې کې د فارنس کارخانه وی په دې کې د سټیل مل کارخانه وی چې کوم په دغه باندې غکیږي وړې او غټه کارخانه په دې غټه کارخانه کې به تقریبا 300-400 مزدورانو او په دا وړه کارخانه کې به تقریبا 150-200 مزدورانو. نو دا کارخانه وی غټه وړې کارخانه وی ورسره د زرا سوار لزر ا بازارونو په کې چای چینی غوړی او دا کپڑے او دا دوايان او دا روزمره چې کم شینه دي دا شینه به خرڅې
تاسو د دوکانونو شمیره لګ راتوې چې څومره دوکانونه تبا شوي دیار لزر سوار
دیار لزر کم او زیات زمون دوکانونه 2000 نه زیات وو د دیار لزر نه خوښه چې کم ګودامونه ورته حساب کې د دین زیات دوکانونه او مکمل تور بازارونه خراب شوي دي هغه چې کم روزګار و هغه خلکو زمو بازار په غټیم باندې بند شو چې کوم روزی ته روزګار روانه وا چې هغه روزی ته خلکو ډبل سٹاک اخلي کیو ولې چې روزګار روانه وي بیا شینو شارټیج راځي په کپنې کې په کارخانو کې په نور ځایو کې شینو اکري ولا ګاډي. نو دا ډیره وجه موږ ډبل سامانونه اخستی وو او په کارځي مور وړي وو هغه مور سره یې شي. نو دا بازار موږ بند شو هغه ټول شینه زیات ول هغه چې کوم چا مارکیټونه جوړ کړي هغه هم زیات ول چې کوم مالته گاډي ولاړ وو هغه مالته تباشول. نو داسې تباہی وشوله او وسه پورې چې مو بیا بازار ته لاړو نو مو شینه وو هغه نو یو شیم نو په هغه بازارو کې هغه تقریبا د 15 کالو کې چې کوم دي ارسم زیا شول. نو مو کاروبار چې کوم د 500 او د 100 کالو مو سره ګورنمنت یو روپی نو قرض کړای دی د قبایلو سره نو مونته د قرض یو اداره راغلی ده
نو مون بیا په خو باندې ودریدل دا حکومت ته مو قسمه قسم درخواستونه یو څه بل څه وکړل ورلد بینک ولا سره ګډې پیسې را لګې امره ته ملاو نشولې 2012 کې مونږه درخواستونه جمع کړې وی هغه ملاو نشولې حکومت غټه غټه داوی وکړي یاره د روزګار او د شینو به سروې به کو به حالو به مونږ ته یو دکان یو خخته چونه لګوله نو د زه شو چې د فاټ خلک ډیر په تکلیف کې دي خاص کر روزګاری خلک چې هغه نه بیا کار خره لګول شي و په کې پکې کې زم شو نو هغه کې و چې څونه راغلل و خلک آی وای چې ځکه په کار یا په یو څه بل څه خرڅ کو د شری نه بیا جوړ کو
سدا یا سبو د ټکونه بای ها تر ته وای چې ډیر غټ نقصانونه شوی دي خو یو تپو سه د درو خبرو تپو سه یو دا چې اوسط با دکان یا د کاروبار تاسو اندازې لګوي چې دا به سمره پیسو چې تبا شوي دي او وړوکه دکان او یا به غټ کاروبار چې په هغه کې کارخانه هم راځي تاسو بر دغه خلکو ډیټا به هم درسري چې غټ کاروبار به د سمره پیسو او ایوریج یا اوسط کاروبار یا دکان به د سمره پیسو چې تبا شوي
نو په 2010 کې سروې لګولې و د کې تقریبا 3010 کاروباریان مو چې هغه تقریبا د کروڑ نه بره کاروبار و د کم اس کم کاروباری د کروڑ نه بره کاروبار و ا کاروبار مکمل تبا شوی دی عجیب خپل سامز دوری کولا خپل بچی به ساتل او عجیب سرمایه زیاته ولا نو دغه خلکو بل درمیانه خلکو چې هغه تقریبا 40-50 لک روپۍ روزګار کولو د په بازار کې خلکو د تقریبا 2.5-3000 کسان 4000 کسان دا په نه بیا د وړه کاروبار ولا د 20-30 لک روپۍ ولا چې کوم د تقریبا 6-7000 روزګاریان په دې کې دغه خلک وو نو دا مکمل تو باندې داخل شو وړه کارخانه چې کومه وا تقریبا د 2.5 کروڑو نه کومه کارخانه نه وا اغه هم تبا شو غټه کارخانه کم از کم د 2 کروڑو اتو کروڑو غټه کارخانه وا اغه هم تبا شو او غیر روزګارم ختم شو نو دا خلک به اوس کې دا دوباره د دې روزګار شروع کېدو د دې هیڅ ذریعہ نشته
ها دغه خلک چې را دومره غټ کاروبارونه تباشو دي دا وختي اغوی آیا هم په دغه زینو کې دي باړه کې دي یعنی کاروبارونه ودریدل کنا هغوی نور زینو ته تللی دي چونکه پیښور ډیر نږدې ده حل ته تللی دي
په خبر کې په دارینګ روډ باندې واړه واړه کارخان واړه واړه ځایونه یې جوړ کړی دي څوک د سپیر پارت کار کوي څوک مستریان دي څوک کلندران شول څوک داسې دي چې په هغه کې چا سره منشیان دي چې چا زکات ورکول ا زکات ته ناستې سوالګر ډیر شول په باړې ته چې اوس راشي تقریبا 10000 سوالګر به وي نه په بازار کې روزګار نشته بازار کولو شوی دی خو داسې دي چې ار سړی په دکان باندې اوس تقریبا د لکو نه کم سامان په هر دکان کې پروت دی په نامه باندې بازارونه په فاټه کې بد شوي د فاټه هر بازار موږ تیرا بازارونه داسې په زرونه دکانونه دي پکې چې هغه تبا شول هغې خلکو سره چا یو روپۍ مدد نه وکړو حکومت هېڅ قسمه غا ونه کړه د ټوله دنیا ویني نو موږ د دنیا ته خواست کوو چې چلو موږ حکومت خو به کمزوری یي لا به داسې یي چې هغه به په هغه باندې نه کوي د پاکستان د نورو دنیا والا خلک ته موږ سره داسې مدد وکړي داسې کارزادی راکړي داسې غادې راکړي چې کم د روزګار والا خلک دي دا په پښو باندې ودرېږي نو دا روان شي انشاءالله هغه قرضې به موږ واپس کړو موږ ته په قرضې راکړي داسې بلا سوده د قرضې راکړي نو کدا ونه درېږي دا خلک چې کم دي دا روانه سدي دا د زمونږ چې کومه سدي دا دلته روزګار شته نه دلته دار نو کاری نشته دا د حکومت د بس خبره نه ده کجرته روزګار را نه کړی شي نو د مونږ معاشره چې کومه دا به ټوله د دهشتګردۍ او د ورانکاري نه به زیات ورانکاري پیدا شي ځکه چې چېرته روزګار نه وي هلته امن نه وي چې هلته چېرته امن نه وي هلته روزګار نه وي نو دا شینه اوس د دې فاټه خلک به څه کوي نور بس په جړا دي بس الله الله به کوي نو
سدا یا سب مونږ سره اوسېږي مونږ ورزو لالی شاه سب بڑخت لالی شاه سب د کلن چې د ترهګری خلاف جنگ شروع شي وو کوم وخت کې چې په خوانی پوزیا امیر پرویز مشرف په واقعو هغه وخت کې هم د امریکای په خوانی صدر جارج بوش لخوا په دغه سیمو کې د اکونومیک زون یا اقتصادي زونونو جوړولو خبرې کېدلې او پاغي باندې ډیر زیات بحثونه کېدل چې ګینه دغه زینو کې به اوس خوشحالي راځي آیا تاسو سره په هغه وختونو کې چرته سجمن یا وادي شوی چې ګینه دلته به اکونومیک زون جوړیږي په دې باندې زمونږ شوګان هم شوی چې ګینه دلته به داسې بازارونه به جوړیږي هغه به په اسریا جدید تقاضا مطابق په بیو آل ته به خوشحالي راځي هغه جمعنی در ته اوس سیاسي یاد دی در سره داغي ذکر کیږي
یو جهان مننه د څه خبره ده
چې موږ قبایل ټول مرخصوم په دې خبرو باندې مطلب دی هغه د پساده پښتو کې غولولي چې موږ ته دا خبرې کیږي کو ته قبایل تر شیا د ریډیو د اخبار د لار او د ټي وي د لار دغه اشتهارات نه د مشرب د دور نه خبر شته چې یاره د قبایل ته لاړې دلته به سړک دربړي او یو خلک ته خخته به خلکو له سوري کې او بل به د سپینی کې دونه ترقی او دونه آبادی او دونه سوکالي وای خو کو ته به راشي قبایل تر شیا او په قبایل کې د خلکو ژوندګي وګوري نو بالکل بربادي ده کو د بوش نه چا پیسې اخیستل په خپل جب کې مړي موږ له چا هیڅ نه جوړ کړی دلته هیڅ قسم مطلب دی د روزګار په لیول باندې هیڅ قسم اسانۍ نه دی راغلی نه د مشرب په دور کې هغه ځورونه جوړ شو هغه په کتابونو کې او په قبایل او په خبرو کې وي صرف هغه یو یو خبرې وي د خبرو د حد پورې ټیک ټاک خبرې وي موږ هم په ډیر زیات خوشاله او خوشحالي په کوله خو په هغه کې هم موږ ته چا څه بالکل نه دی راکړي او نه څوک د څه ثبوت لپاره ثابتول شي چونکې زره بازار مطلب دلته تاجرانو د مرکزی بازار په خپل باندې مطلب دی د سلو کرو شو موږ دلته مطلب دی صدارت کو دا غو نمائندګي کو بیا دا مطلب دریم کال زما د چمبر اف کامرس انډستری روان دی دا غنه مکه هم موږ دلته جون په دې باجوړ کې شي په دې باجوړ کې پیدا شي یو 50 کال تم عمر ورسېدو خو تش د خبرو د اوریدو نه بالکل د تندې شوینم زما دریم ورځ ده چې په ولسم تاریخ باندې زمنګ عمران خان مطلب زی اسلام آباد ته موږ وختیو او پاره کې ما د خپل مطلب هغه ته بالکل پلاسلیک باندې ور کړی دي شهر تاسو مطلب زمنګ د قبایل او روزګارونه زمنګ برباد دي دلته زمنګ سره مطلب د دنیا قیمتي لکه کومایټ جس پر نپرایټ او د دنیا قیمتي قیمتي مطلب د مینل زمنګ سره پراته دي خو پاره د دې صرف نظر بدې دي چې را مطلب د منګ تعالی کومنګ ویسو خو د قبایل د پاره د غي د یو پلانینګ د اچا سره نشته پاره کې زه د اسد عمر سم پرونه بل پر ملاو شو ماغي تمام مطلب د لیکل ورکړه چې تاسو راشي من قبایل آباد کې او قبایل اوس مطلب د پاره سیستم باندې پاتې نه دي اوس خو تاسو مطلب په خیبر پښتونخوا کې ځمکلو نو په کار ده چې د نور علاقو د ترقی په بنیاد باندې صرف اوس من با جوړتا او د شن خیبر او دا مختلف مطلب څونه ایجنسی چي وي او هغه زم شولې چې دې علاقو ته مطلب دی وز دیو نظر وشو په دې علاقو باندې مطلب دی دیو رحم وکي مونږه برباد شول کته دوخت ویل چې را مطلب دی بالکل مونږ دلته مسلمانانی پښتاني نو زمنګ مطلب ار غلطیم چې وشي ار کارو شي مونږ یا جواب د الله تر طرفه په دې دنیا کې کو تاسو نظر او سوچ ورته وي نو په یو ځای کې مطلب دی چې بل څه نه وي چې مطلب دا غیا مطلب دی د شهر غي صرف زمنګ د پښتانه په خوره باندې او به خصوصا د قبایل په خوره باندې چې څه وشي مونږ مطلب دا مقرر او لندن کې نشته په امریکا کې نشته په سعودي کې نشته په دوبۍ کې نشته بس موږ د مقرره نه پیدا یو چې پیدا کیږو عمرو مړم کې دی او مړ کې تبام کې بربادیم کې ګورن عمران چې موږ یره د الله طرفه کچ چند سي د الله طرفه فیصلې ورې دي چې مطلب دې موږ پاره باندې دا و چې مطلب دا زمونږه فیصله صرف د الله تعالی د پښتنو سورانه ده چې بالکل نه ده
مشول
کې زمونږ سره مطلب د وخت حکمرانان چې کوم دي په موږ باندې مطلب ظالمان دي کوغه انګريز دي کوغه زمونږ د پاکستان د پنجابي دي کوغه مطلب دې پښتون دلته ناشتي خو بالکل سره رحم دي په چا کې نه
خبرې وکړو موږ سره لس منټه وخت لاشته دي موږ کوشش کوو چې موږ سره د شمالي وزیرستان یو تاجر هم راشي خو زمونږ رابطه کوشش مو کو چې هغه راشي ځکه چې د شمالي وزیرستان مرکزی بازار میرامچا تر ټولو زیات اغیزمن شوی د قبایلی سیمو یو بازار دی د هغه حال او ذکر کو اونکل شي نو دا قصه به هم نامکمل وي دا بحث به هم نامکمل وي د میرانچا بازار هم څنګه چې د باړې بازار د تباہی سرمخ شوی د شاند میرامشا بازار هم د تباہی د حال نه کم نه دی هلته په غټه کې باندې د خلکو کاروبارونه او نقصانونه زیانمن شوی دي د دې حال براتونکو خبرونه کې هم بیا موږ وړاندې کوو سید آیا سپستا سوال ترازو تاسو وړاندې خبره موکړه آیا تاسو یا پخپلا نورو کومو سوداګرو د بانکونو یا د نورو لینډرز یعنی چې قرضې څوک ورکوي د دې سره کوم رابطه شوي دي او بانکونه تاسو له قرضې درکوي او کنه او په داسې ځینو کې چرته چې جنگ وي
نو ایس قسمه قرضه قبایل ته نور کړه شوی دا قبایل داسې مصیبت کې غیر دی کنه چې وسه قرضه خو پیرا مکه وسه زمونږ چې کوم حکومت نو فوجانو فوج او دا کوم سیول انتظامیه اعلانونه کړی دي چې ټول ځای و پسی وشو لارې کولاو دي، خو زمونږ د کاروباري لارې وسم بند دي، چې کوم روزګار په کومې لارې باندې کېدل، لکه زه اوس د باړې لاره درته وایي چې اورګزو ته چې کومه لاره مونږ نه تلی وه، هغې خلکو به مونږ سره روزګار کولو، پخوانی هغې سره مونږ قرضې و شیونه بندي هغه مونږ ته کولاو شوي نه دي، بینکونو قرضې هلته پاتې شه چې چېرته دي. والله که ګوره مونږ د ګورنر سره او د دغه سره مو ډېر درخواستونه او غم ورته وکړو چې ګوره مونږ ته د داسې په اسانه شرایط باندې قرضې را کړي او غادې را کړي، مونږ ته داسې یو برانچ کولاو کړي، نه مونږ سره دلته چې کوم مقامي انتظامیه ده هغې داسې څه هغه وکړو، هغې سره به څه په لاس کښې نه، ځکه چې د هغه د وخت خبره نه ده، دا خو ډېر مخکې خبرې دي. اوس پورې بینک فټه ته راتګ ته تیار نه و، حالانکه دا پرایویټ بینک دی، سرمایه زمونږ په سرمایه باندې چلیږي، هلته مونږ بازارو ته مونږ خاورو ته واپس تروولا نه دی. اوس زه درته وایي چې نیشنل بینک هلته نه دی راغلی، اوس دوه درې بینکونه په مشکل سره باړې بازار ته په 5 فروری 2016 کې بازار کولو شوی دی، خو اوس پورې بینکونه راغلي نه دي، یا قرضې په هغه پاتې شه. نو مونږ ته حکومت داسې څه سهولیات نه دي را کړي، مونږ تیرا لارې چې کومې وي هغه مونږ په لاس باندې جوړې کړې، قبیلې په خپله په د غرونو کې لارې په لاس باندې جوړې کړې وي چې دوی باندې به مونږ روزګار کوو، هغې باندې به خار کچار او ځان ته به د ګاډي لاره جوړه کړې وه، هغې باندې روزګار چېرته به یې لارګي را وړل، خرڅ به یې کړل، دلته نه به یې سودا پې وړله، خپل ځان به یې پې ساتلو. هغه اوس لارګو باندې په بندې ده، هلته ګیس نشته، هلته بجلی نشته، مونږ اسولو چې کوم واړه واړه شیونه دي چې کوم مقامي روزګار و هغې باندې په بندې لګولې ده، چې کوم لارې باندې به مونږ خپل ځان به قبایلو ساتلو هغې لارې به باندې په بندې لګېدلې ده. اوس پورې زمونږ ته هغه لارې نه دي کولاو شوي چې د قبایلو د وړوکی روزګار به پکې کېدلو یا به قبایل ځان پې ساتلو. نو داسې مشکلاتو سره، ډېر مشکلاتو سره مخ کې چې بس مونږ ته هېڅ چل نه راځي.
دا راته وایي چې د یاسف ستاسو د دې خبرو مطلب دا هم دی که چرې حکومت در سره لاس امداد نه کوي، خو چې ستاسو د کاروبار لپاره کمې لارې دي او کمی مسلې یا خندان دي که هغه ترې نه هم لرې کړی شي، نو بیا هم تاسو په خپلو خپو باندې د بیا ودرېدو قابل یې او ورته تیار یې.
بالکل بالکل، مونږ ته چې لږ سهولیات را کړي، کاروباري ماحول را کړي، انشاءالله تعالی که به تکړه دي په دا سخته کې ځان را وساتلو، انشاءالله تعالی اوس هم مونږ پر امید دی چې مونږ به خپل کار سنبال کړو، خو اوس هم مونږ ته هغه سهولات نه را کوي، هغه لارې را ته نه پرېږدي چې مونږ کوم پې روزګار کولو او کوم مونږ ته سهولات دي. مونږ ګاډي اوس هم چې کوم تیرا ته مالونه ځي په لاره کې ګاډي نه، په خپله به مال خالي کوي، هلته مزدور نه وي، په خپله به ګاډی ډکوي، په خپله به خالي کوي، به چیکینګ کېږي، بیا به بیا ډکېږي، بیا به بیا ته وړي. نو دا یو قص دغه خبره نه ده، په یو ګاډي بس به 15 مزدوران راولې، هغې کې به ته څه مزدوري وکړې چې یو ډرسن کې ته 15 مزدوران راولې، ابه په لاره کې ورته خالي کوي، ابه یې چک کوي، یا په هغې کې به څه ګوري؟ اصلا خو نه دلته شته، او فوجان خو زمونږ ورسېدل، هلته بونډرۍ ته ورسېدل، خو نه پوهېږو چې ودره ده مونږ په څه مصیبت کې ګیر یو. اوس هم سره هغه
پوسټونه اوس هم دومره ډېر دي چې د هغې د وجې کاروبار نشي کېدلی.
بالکل، داسې چیکینګونه دي چې مونږ تیرا ته کوم مال ځي چې هغه مقامي بازار دی، هغه زمونږ د باړې د بازار نه چلیږي، هغه په لاره کې چې اوس زمونږ د دالو یا د وریژو ګاډی هلته ځي، نو په لاره کې به تا سره مزدوران به لوډ ان لوډ هلته په لاره کې ورته دوه درې چک پوسټونه دي، درې وړه دوه وړه چک پوسټونو باندې به کوزوي او بیا به بیا په خپله لوډ کوي. نو دغسې مصیبت سره مونږ مشکل یو چې کوم ګاډی کوم شی مونږ هلته رسوو هغه په 100 روپۍ قریبا اطلاع اوس به 350 راځي، ځکه چې لوډ ان لوډ به پې کوي، ګاډي ټیم به اخلي، به ډبل کری در نه اخلي، هغه به هلته چې رسوي ټیم به دې 2-3 ورځې لګي. نو اوس هم مونږ په مشکلو کښې، لا اوس هم شروع یو، برینا ماتې غ شوی دی، خو اوس هم مونږ ته سهولتونه نشته کاروباریانو ته.
لالیشا صاحب، ستاسو اړخ ته راځو، دغلته بیلابیلو ځایونو ته د دوی طرف ته، دوی خو چې کوم ذکر وکړو لرې چې کومې علاقې دي، خاص کر په د خیبر نورې لرې پرتې سیمې دي، هلته تک ډېر زیات ګران وي. په باجوړ کې بیا څنګه حال دی؟ هلته کې خو په یو مین بازار دی، د مومندو نه ورته لار ده. ستاسو په منځ کې څومره داسې چک پوسټونه دي چې هغه د تجارت په لار کې خنډان دي؟
نو خدل ته مطلب دې څنګه پټوله قبایلی بیلډ پانی دی، او دا زمنګ په باجول کم دغه شان چې پوسټ دی اشنه ختی کارت و دې په ګرو کې تړلې، او د سر سبې مطلب دې زی په چک پوسټ دی، او دا شان ته کاروباري خلکو ته ډېر مشکل دی. موږ دا
داو چې دغه تا څنګه د دی باړي دی رور د خبره وکړه نو بیا مطلب دا زمونږ د بختور په دی چې دان ته تورخم لا آزاد ده کله کله خدا وشي خو مونږ هم په خپل باندې دا وایو چې زمونږ سره دوه لارې دي خپل یو غاشي پاسه یو نه واپاسته زمونږ د اباو د اجدا چې کوم مطلب دی د روزګارونو د افغانستان نو په دې ټیم کې مونږ د افغانستان نه مکمل د روزګار په لیول باندې کټي نو مونږ دی بل احکام ته ولا کما ته شته
ساسو کاروبار به د نه واپاسته لارې کېدو نه واپاسته لارې به کېدو
نو واپس باندې به زمونږ کار کې دوه پغه کې پاس دا دوانه زمونږ سره مطلب د افغانستان سره جوړې بارډر دي او هغه بالکل روډ دی مطلب پاغه باندې په دوانو باندې و زمونږ دیوالونه والي شوې دي هیڅ قسم روزګار نشته دی هغه خلک کڅن چې د غرور ویل هغه په لاهور او په پیښور کې هغه خلک سوالګر شو سوالونه کوي نو مونږ هغه زمين نیم الحق سپتم مال خبره وکړه چې یو خدای بانکونو قرضې د بانکونو قرضې د مونږ تراک لې شي چون کې د بانکونو قرضې زم قبایلی خوره هغه خوره و چې دلته د حکومت کې پاکستان چا یو روپۍ تر اوسه پورې نه خوړلې او نه څوک خوړلې شي او نه کړی دلته قومونه وسیږي او هغه قومونه کې مطلب خلکو د ځان بده په دې باندې ښکاری زړه چا پیسې خورم د دې ملکن ډیویژن کې چې په سواد کې کله د اپریشن نه وشو نو البته چې په بانکونو څونه پیسې و خلکو ته هغه ما کړې کو هغه ذری بانکونو کو نور لونونو چا راغستیو مونږ ته یو روپۍ چا نه دا کړې ولې چې دا مطلب اپزدا علاقه دې کړې به چیرې دا اپزدا علاقه ده نو هغه مطلب د وسه پورې هغه مونږ کړله
تاسو مختصر جواب کرا کی تاسو چرته بانکونو ته اپلای تاسو بانکونو ته چرته اپلای کړی دا ویلې دي چې مونږه قرضه په کار ده تاسو ته انکار شوه یا اقرار
بالکل ویلې وس کرنٹ زما سره مطلب پرون ابل پرون د عمران خان ایڈوایزر نعیم الحق دا وعده کړی دا چې تاسو ته خیبر بینک پیسې درکئ نو وس مطلب دا غي د وعده مطابق به زه د روان پیر پورز باندې د بانکونو سره بیت کوم چې هغه په دې خبره کې څونه دا غي زمواري به چمبر کومس ان انډستری اخلي او چې مونږ چې پاسانو شرایط باندې مطلب دا قرضې دی تور کړی شي او د افغانستان کملار چې دا مونږ ته مطلب د ډالری دی دا پاسانی باندې مونږ ته کولای شو په دې باندې زمونږ تک را تک او دریمه مسله د لوی سم بازار دی چې دا کله ته د مومند په لار باندې راځي د اتنیم سوونواله د 900 دکان پورې مکمل مسمار دي هغه خلک برباد دي سوالګر دي غرق شو
ډیر مننه
هغه خلکو ته دکانونو جوړولو اجازه ورکړي
ډیر مننه حاجی لالی شاه صاحب او سیدیا صاحب تاسو موږ سره په دې پروګرام کې برخه واغسته تاسو دواړو ډیر ډیر مننه
یو جهان مننه خوشاله و باد اوسئ
ډیر مننه ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږ د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه سره ترسیږي موږ په نورو خبرونو کې کوشش کوو چې حکومتي چارواکي هم راولو او د بانکونو خلک هم راولو چې دغه قبایلي تاجرانو او سوداګرو ته هغوی پیسې څنګه ورکول شي چې هغوی په بیا په خپلو خپو ودریږي او خپل کاروبارونه شروع کړي زه محمد اکرام د خپل پروډوسر شعبزاده سره تاسو ته اجازه غواړم الله پامان.